یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دی.
تېر کال وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به د وچکالۍ کال نهایي علمي راپورونه محتوایي چې افغانستان وچکالۍ سره مخامخ دی.
په ګڼو ولایتونو کې خلک د څښاک اوبه هم نه لري. د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حملې شوې. په دې هم درته راپور لرو چې افغانستان اوس د یخچالي آیس کریمونو په تولید کې ځان بسیاي نه ترسېدلی.
هر کې تیر او خاطر بسکوټي دي، ککوي دي، او کوتۍ والا دي، او پنځو والا دي، او میوې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل اورو.
د وارداتي برېښنا دوه نور ستنې دا ځل په پغمان کې ویجاړې شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې او د سوریې په ختیځ کې پر ډېره امریکایي ځواکونو راکټي برید شوی. بشپړ خبرونه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې ړنګې شوې دي. دا خبره د برېښنا شرکت ویان بیګا ازادۍ راډیو ته وکړه. سنگر نیازی وویل دا ستنې د چاودنې په کومه پیښه کې نه دي ړنګې شوي، خو هغه زیاته کړه چې له څېړنو وروسته به یې اصلي علت معلوم شي.
د دغو پایو ستنو له لارې برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا ته لېږدول کېدله. اوس لپاره دغو ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللی په دغو ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څو اونیو کې د پلازمېنې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په بګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا پایې په بمونو والوزول شوې. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګي. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې بللی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او د کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلی ګوتیرش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه دې ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020, almost 24,000.
په 2020 کال کې له 9300 ماشومانو سره د سخت تاوتریخوالي 4000 پیشي په یو شته برخو یا ډولونو سره سوي دي. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونو ته نه درناوي چکان ورکوونکی او زرماتونکی دي.
د ماشومانو جنسي ځورونه، تیرای، وهل، وجل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمل او تختونه او پر خوونځیو حملې د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د کونړ امنیت قمندانۍ وایي ډېر ژر به د اسدآباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ د لویې لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل شي. د سیمې خلک او چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې دا لاره یې په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې بنده کړې. د کونړ امنیت قمندان سمونیار محمد یوسف مظلومیار ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې لارې د خلاصون لپاره عملیات پلان شوي دي.
اسمار او د غازی آباد په ساحه کې عملیات لرو. زه انشاءالله تاسو ته اطمینان درکوم چې ولسونه زموږ تر شا دي او ډېر زر به دغه لاره د ترافیک په مخ باندې خلاصېږي او دوی به دوامدار د دغه لوبې نه لاس اخلي.
د کونړ د مرکز اسدآباد او نړۍ ولسوالۍ پر لویه لاره د نورستان د برګمټال او کامدیش ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي. د دې سیمو خلک وایي د لارو د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سوریې په ختیځ کې پر ډېره امریکایي ځواکونو راکټي برید شوی، خو د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. له دې حمله یو ورځ مخکې پنټاګون وویل چې د عراق او سوریې ترمنځ سرحد کې په یو هوایي برید کې د هغو وسلوالو مرکزونه په نښه کړل چې په عراق کې د امریکا پر ګټو حمله کوي. په دې سیمه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان وین ماروتو پر ټویټر لیکلی چې پرون د جون په 28مه د سوریې په ختیځ کې پر ډیره امریکایي ځواکونو د څو توغندیو برید وشو چې د نوموړي په وینا تلفات یې نه درلودل. ویان زیاته کړه چې په ځواب کې امریکایي ځواکونو پر هغو موقعیتونو د توپچي ډزې وکړې چې دا توغندي دا توغندي ترې فایر شوي وو. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې خبر ورکړی چې ایران پلو ملیشو د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه کې د امریکا پر پوځي اډې څو توغندي وویشتل. د امریکا پوځ ویلي چې د یکشنبه په ورځې د ولسمشر جو بایدن په امر په سوریا کې په دوو او د عراق په یوه سیمه کې د ملیشه ډلو پر زیرمتونونو بمباري وکړه. دې بریدونو د عراق او سوریې توند غبرګونونه وپارول. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ږدي. ښاغلی بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې د پسپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډیره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بنت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوی صدر اعظم شو له خپل مقام څخه لرې کیږي. بایدن اوبخې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډیر ژر پسپینه ماڼۍ کې وګوري. او ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق په روسیه کې د وسلو پر وسلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو ښوونځي کې د ډزو له پروسهګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 18 کلونو څخه 21 ته لوړ شوی او همداراز د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي. لدې مخکې یوازې د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې د لرلو اجازه نه ورکول کېده، خو اوس هغه کسان هم پر دې ډله ورزیات شوي چې د مخدرو موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې یا محکوم شوي وي. تېر کال د روسیې د کازان سیمې په یو ښوونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې، اوه ماشومان او دوه ښوونکي ووژل. پر وسلو د نویو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارد مشر ویکتور زولوتوف په میاشت کې وکړ.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دی. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیونه څارویو ژوند له ګواښ سره مخ دی. افغان حکومت دې ستونزې ته د رسیدو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی او دندې ورسپارلی چې هر څه ژر اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی ډاډ ورکوي چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیری چلند ونه کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان حکومت وایي اقلیمی بدلون او په ځانګړي ډول وچکالۍ بېوزلي ډېره کړې او د خلکو په ژوند بد اغېز کړی. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کور دننه نږدې 15 میلیون افغانان بې ځایه شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یي بل لامل وچکالی ده. د ښاغلي صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، علمي او عیني څېړنې ښایي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټن کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت په ډاډ سره وایي هڅه کوي چې د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو لوږې، قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس مال د مالی وزارت ته دنده سپارل شوي چې له نور اړوندو ادارو سره یوځای اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وایي افغانستان اوس مال له جګړې او کورونا او با سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی.
نهایي علمي راپورونه او تحلیلونه مکتوایي چې افغانستان وچکالۍ سره مخامخ دی. دا مهال د هیواد 10% سیمه د شدید وچکالۍ، 50% له جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمه معتدل وچکالۍ تجربه کوي.
د ښاغلي غنی له قوله تیر کال وړاندوینه شوې وه چې سږ کال به وچکالی وي او پر همدې بنسټ ټول مسؤولو ادارو ته دنده سپارل شوې چې دا موضوع په جدي ډول وڅاري. خو جمهور رئیس غنی ډاډ ورکوي چې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستو او تر خوا به د وچکالۍ په مهارولو کې دولت توپیر چلند ونه کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال له پیل تر اوسه د وچکالۍ له کبله 25,000 کسان له خپل کورونو بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وروستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کیدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او وایي دوی بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپورونه ښیي چې نږدې 4.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2020 کال کې به د هغو افغانانو شمېر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد ښودل شوی چې ډېر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي، خو سره له دې چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکارو مؤسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په کندهار کې د لوړې ارغستان د اوبو برېښنا د بند سروې چارې عملا پیل شوې دي. د دې ادارې وایي نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل د اوبو دا بند د کندهار ولایت په ارغستان ولسوالۍ کې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکو خړوبولو او د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي. د هغه په خبره د لوړې بند جوړولو سره په ارغستان ولسوالۍ کې زرګونه هکتاره ځمکه خړوبه او په زرګونو کورنۍ به روښانه شي، دغه شان د لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په لغمان ولایت کې شپږ اتیا جریبه ګنډ یا متراکم بڼونه کېنول شوي دي. د دې وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا بڼونه د لیمو خوږو ناروغي دي چې د لغمان ولایت مرکز محتلم او د دې ولایت قرغی ولسوالۍ کې د بڼوالۍ پراختیا او ودې په موخه کېنول شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره یاد بڼونه 15 بزګرانو ته کېنول شوي او په ټولیز توګه 209 ښځې او 215 تنه نارینه ترې ګټه پورته کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د ګڼو بڼونو کېنول له یو خوا د هوا د حرارت د کمښت په برخه کې مؤثر دي او له بله خوا د چاپیریال ساتنې په برخه کې خورا رغنده رول لوبوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 130 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 23 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او افم 3.5 باندې خپرونه کوو. د سوریې په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حملې شوې دي. یوه ورځ وروسته د امریکا دفاع وزارت ویل امریکایي هوایی حملو د عراق او سوریې هغه پوله هدف ګرځولې چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو د امریکا پر ګټو د حملو لپاره کاروله. په دې اړه پام وکړئ یو راپورټ.
بله ستاسو مننه. لکه تاسو چې وویل په سوریا کې پر امریکایي ځواکونو ګڼ راکټونه ویشتل شوي، خو هغوی ته د ځاني زیان اوشتو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي سرتیرو ویلي چې په هغه ځای ځوابي حمله کړې چې راکټونه ورڅخه ویشتل شوي وو. دا خبره د داعش پر وړاندې د نړیوال ائتلاف ویاند وین ماروتو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې په برتانیا کې میشته ده، د معلوماتو پر اساس ایران پلو ملیشو د سوریې په ختیځ کې د القمر تیلو په ډګر کې د امریکایانو پر اډه ګڼ راکټونه وویشتل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه د داعش سختریزې ډلې پر وړاندې په جګړه کې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکرات ځواکونو ملاتړ کوي. پینټاګون د جون په 28مه چې پرون و اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن امر کړی چې د وسلو پر هغو فعالو دیپوګانو دی دفاعي هوایي حملې وکړي چې ملیشیا یې په سوریا او عراق کې کاروي. د امریکا دفاع وزارت همداراز ویلي چې پولي ته نږدې تاسیساتو ایران پلوه ملیشیا ډلې کاروي او دا هغه پوله ده چې د عراق او سوریې ترمنځ یاده شوې ده، او دغه تاسیسات ایران پلوه ملیشیا ډلې کاروي چې په دوی کې کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلې شامل دي، او په عراق کې د امریکا د ګټو پر وړاندې د ډرون حمله کوي. د جون په 28مه نیټه همداراز روم ته په سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې کله چې امریکا هوایي حمله وکړه دا لازم او سم اقدام و د همدار زول چې د هوایي حمله د جګړې د خطر زیاتېدو د مخنیوي لپاره ترهیستي خو روښانه پیغام رسوي. مننه.
ملالی بشیر و راپوری راکه چې د سوریه په ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو راکټي حملې شوې دي، دا ورسله هغه چې د امریکا ځواکونو د عراق او سوریه په پولو کې لږ تر لږه په دریو تاسیساتو باندې چې پکې د امریکا د ایران له ملاتړ برخمن ملیشي اوسېدي او وسلې پکې وي بریدونه وکړل. دغو ملیشو ډلو هماغه وخت وویل چې خپل غچ به واخلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا ویلي وو چې په دغو ملیشو باندې او تاسیساتو باندې بریدونه ځکه وشول چې دا ډلې له نورو بریدونو او پارونو راپاتې شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم یو مفصل راپور په دې باندې درته خبرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي افغانستان نور له بهره یخچالي آیسکریمونه نه واردوي، ځکه دغه هیواد اوس د آیسکریمونو په تولید کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دی.
د وړي پراتک سره د افغانستان د لویو خارونو پاک سره کوڅو کې دا نغمه اوریدل کیږي. د یخچالی ایسکریمو ګرځند د پلورنځي چې خلک د ایسکریمو پیرلو ته راوړي، د دې ایسکریمونو تر ټولو کم بیه 15 افغانۍ ده چې میوي ایسکریمي بولي او ماشومان ډیر خوښوي. نجیب الله او شفیق الله ایسکریم پلورونکي.
نجیب الله، ما د چپلیار اوسیدونکو هم د خار کې ایسکریم خرڅو. بسکوټی دی، ککوی دی، او کوتی والا دی، او پنځو والا، بیا د میوې دی، پیپسی والا دی، او مانټې والا دی. دې کې دا ککوی او دا واړه میوې خو دي، ګرمي د دې وخت کې خو دا پنځو والا دی. تقریبا دا شروع نه دا کاروبار کوو، لکه دې خپل سیزن اندې سیزن سر نه شروع کوو. خراب د ورځې 250 درې ته روپۍ ګټو.
موږ شاته خلاص ولا لغما با د سکرین پرسو د څنګه تا پکو نه سالور زره په من ته ما شرکت والا راکې نو خپل کمدار کو هماره دا ما دې دا خپل دا ټول لکه نه څه نه زره لزر راکې جوړو. شکر د پاره د خیره خوشاله.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای افغانستان د یخچالی ایسکریمونو د تولید په برخه کې په ځان بسیا شوه او اوس له نورو هیوادونو د بهرنیو تولیداتو راوړلو ته اړتیا نشته. د دغه وزارت ویان فواد احمدی کته هم وای چې په افغانستان کې د دغه ایسکریمونو د تولید د لویو او وړو فابریکو کره شمیر نه دی معلوم، خو زیاتوي چې په لږونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
کارخانه تولید آیسکریم یا فابریکای تولید آیسکریم در افغانستان
په افغانستان کې د ایسکریمونو د تولید کارخانه ډیر زیاتې دي، په هرات کې، مزار شریف، جلال آباد او کابل کې. زه کولای شم وایم چې تقریبا 5000 کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمينه برابره کړې ده.
په افغانستان کې دغه یخچالی ایسکریمونو یو شمیر پیرودونکي که څه هم سهار وختي او په ټکنده غرمه کې د خوب پر مهال د سیارو پلورنځولو نغمو خسر نه لري، خو وایي د کور ورته راوړلو یو آسانتیا رامنځته کړي او په دې ګرمۍ کې ورپسې وتو ته اړ نه دي. خو دوی د کمیت تر څنګ د دغو ایسکریمونو د کیفیت په لوړولو هم ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بنفشه.
سهار وختي ډیر راځي او د بعض نغمې په همدې کراچۍ کې هماغه لاسګارډ کې لري چې دا ډیر مزاحمت کوي د کورونو سره. سهار وختي بیا په د یو نظر یا د یو نگانه په دې ښه دي چې دا سهولت دی د کورو مخته راځي، ماشومان وي چې اخلي یا کورو ته، خو کیفیت یې که لږ ښه شي بهتره به وي. د ما په نظر دا ټول رنګونه دي چې ماشومانو ته دا ضرر لري.
خو د دغو ایسکریمونو د تولیدي فابریکو مسؤلین د خپلو تولیداتو د ښه کیفیت خبره کوي. په کابل کې د ایسکریم جوړونې د یوې کارخونې مسؤل ډاکټر بسم الله مفتون وایي د دوی تولیدات ټول د غوا له شیدو څخه دي.
درې کاله کېږي چې موږ د ایسکریم تولید په برخه کې کار کوو.
او دغه آیس کریم د تازه د غوا د شیدو څخه جوړیږي. مونږ دلته دوه رنګه تولید لرو، یو قلفی ده او بل چې ده هارد آیس کریم یا قلفه ده. چې قلفی آیس کریم چې دی هغه ډکی لري او قلفه چې ده هغه په ګیلاس کې ده. تقریبا په حدود د $15,000 مونږ دلته سرمایه گذاری کړې ده.
خاغلی مفتون وایي د دوی ماشینري هم د قلفي آیس کریم د تولیدونکو هیوادونو په کچه بې ساري ده. نوموړی وایي که څه هم قلفي آیس کریم په لومړي ځل هند کې راواچوي او بیا پاکستان کې، خو په خبره یې د دوی تولید تر دواړو خوندور او معیاري دی. که څه هم په افغانستان کې یخ خواړه بېلابېل ډولونه لري لکه شیریخ، ژاله، فالوده او نور، خو آیس کریم ځکه ډېر استعمال لري چې په روانه هم خوړل کېږي. دا یخ خوراک په ماشومانو کې ډیر مینهوال لري او له همدې امله د نجیب الله او شفیق الله په شان ګرځنده پلورونکي په کوڅو کې د راخبرولو لپاره نغمې خکوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د کووید 19 ناروغان ډیر شوي او د هغو د مړینې کچه هم د لومړۍ او دویمې څپې په نسبت زیاته ده. په جلال آباد کې د آزادی اروپا مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کورونا درېیمه څپه تر لومړۍ او دویمې هغې څومره خطرناکه ده.
کرونا د دریمې څپې د وایروس وسنۍ نوه د لومړنۍ او دوهمې نه شدت زیات دی، په دې معنا چې یو خو د خپراوي کچه لوړه ده. په لومړۍ او دوهمه څپه کې چې یو مریض څومره کسان مصابول، په دا ځل باندې د هغې نه د دې اټیک ریټ د وایروس د سرایت کچه ډیره ده. لومړۍ او دوهمه څپه کې د وایروس هغه لومړۍ نوې ماشومان او خویندې هم کمی مصابول، مګر دا ځل خویندو د په دې مرض د اخته کېدو کچا چې دا مساوی ده د نارینه و سره او ماشومان هم مساوی. بل تفاوت د شدت او د دې د وخامت یا د خرابوالي هغه دا دی چې د مړینې کچه یې زیاته ده، سږي نسبت پخوانی حالت ته ډیر مساوی.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د اکسیجنو د کمبود لامل ډیر ناروغان مړ شو د کورونا له وجې. په ننګرهار کې خو د اکسیجن ستونزه نشته او کوي داسې ست تدابیر نیولې دي.
د اکسیجن ته تولید عمومي کمبود په ټول افغانستان کې په دې خاطر دی چې په خان اکسیجن پلانټونه ډیر نه وو. د اکسیجن د غلوړ ضرورت چې دی د خود کرونا سره را پیدا شو، د دې نه مخکې د اکسیجن ضرورت په روغتونونو کې ډیر کم وو او هغه تولیدي فابریکې چې یا دولتي یا شخصي وي هغې کفایت کوو، بلکې اضافي مو. موږ د 1500 بالونو په خوشا کې ضرورت لرو، خو موږ زر بالونو پیشنهاد کړی چې داسې یو پلانټ موږ ته ولګول شي چې زر بالونه د ورځې تولید لري. نو چون هغه پلانټ لږ لوړ دی، قیمت یې زیات دی، نصب به یې لږ وخت نیسي، مګر د ننګرهار اکسیجن تولید فعلي وخت کې تر ډیره حده پوری کافی دی، د ننګرهار شفخانو ته رسیږي.
د کورونا پر ضد کوم واکسین چې ننګرهار ته او زره ډوز را رسیدلی وو هغه ختم شوی او ځینو خلکو له دویم ډوز هم نه دی اغستی. اوس چې افغانستان ته د چین نه واکسین راغلی دی، ننګرهار ته څومره سهم ورکړي او آیا هغه چې لومړی ډوز یې مثلا له نورو واکسینو اخیستی وي دغه دویم ډوز ورته د دې واکسین نه تطبیقېدای شي او کنه؟
عامې روغتیا وزارت ډیر زیات کوشش کړی دی چې د خپلو ټولو وګړو لپاره واکسین تیار. څوک را دا دونم شوی دی، خو کله چې د هند صادرات د واکسینو نورو دنیا ته بند کړل نو پاغي کې هغه قراردادي واکسین هم تر اوسه پورې نه دی را رسیدلی چې افغانستان دولت خپل غواړي چې وایښلی او ټولو وګړو ته ورسي. خو البته د ډیر فشار نه وروسته هند ولکه 200 واکسین افغانستان ته کومکی مرسته ورکړه، ټولو ولایتونو ته توزیع شو، ننګرهار ته هم تر 2002 لوړ را ورسید. نو موږ په ننګرهار کې خوشبختانه چې په خپل وخت سره هغه واکسین ټول تطبیق کړل. د 1500 په خوشا کې خلکو 2 دوزه کړي دي او یو 2000 کسانو 1 دوز کړي دي، دوهم دوز یې پاتې دي. هر کس چې کوم واکسین لومړی دوز کړي وي دوهم دوز به هم د هماغه واکسین نه کوي. نو د چینایي واکسین هغه کسان چې لومړی دوز یې هندي کړي هغه نشي کولی. هندي واکسین د دوهم دوز د تکمیلي دوز لپاره د پاتې خلکو لپاره هغه ان شاء الله چې را رسیږي د 4 نه تر 6 هفتو پورې هر څوک وخت لري تر څو چې دویم دوز واخلي. لومړني واکسینو د تجربو نه په استفادې سره دا ځل وزارت هر ولایت ته یو اندازه لیگی مثلا وزره دوزه مونږ ته را لیګلی دی دا چې تطبیق شو د امدی خلکو لپاره به وزره دوزه را لیږي د واکسینو ډپارټمنټ به مسؤول وي چې هغه وزره دوزه امدی خلکو ته وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا له رئیس نصیر احمد دورانی سره مو مرکه واورېده چې د کووید 19 د درېمې څپې په ارتباط باندې خبرې کولې.
زړګی مې غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي راغاړې نوسې جانانا لات بل ډول دي وراغاړې وا نوسې جانانا لات بل ډول دي ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے چت خف نشے پیزوانا لات بل ڈول دی راگاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی ورا گاڑی و نوزے جانا لات بل ڈول دی گران هواد والو فکور پاتشی څنګه د مور پاتشی کورونا دا شان ما پکړی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری و ورته غو ورسته به بیا د ازینو خلکو غوونه اندر ته خبره کو.
هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې مستقیم ښکېل دی. د سرمقالې لیکونکي لیکلي چې پاکستان نه یوازې له افغانستان سره په مخامخ جګړه کې ښکېل دی، بلکې د دغه هیواد چارواکي د افغانستان پر ضد تبلیغاتي جګړه هم پر مخ وړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د پاکستان د داراس کړنو ډېر پراخ ثبوتونه شته چې پاکستان په ډېر ښکاره ډول د طالبانو د جګړې تجهیز، د ملیشو د روزنې او همدارنګ د جګړې د قومندې ټول واک او اختیار په لاس کې اخیستی. د لیکوال په باور همدا وجه ده چې د پاکستان ملیشیا او افسران د طالب او ترهګرو په جامو کې راغله او د افغانستان پر ضد جګړه تود کړه. په سرمقاله کې ویل شوی چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید وړ مورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې ګواکې د پاکستان طالبانو په ګډون ځینې ډلې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي او افغان طالبان یې باید مخه ونیسي چې دغه څرګندونو په دننه افغانستان کې تند غبرګونونه راوپارول. افغانستان ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد په جګړه کې له طالبانو پر ملاتړ کوي. د دې سرمقالي لیکونکي هم د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وروستیو څرګندونو ته په اشاري سره لیکلي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره حکومت په حکومت واضح وي حل لارې ته ورسیږي. د سرمقالي لیکوال وړاندې لیکلي پاکستاني چارواکي چې په خپله خوله اقرار کوي او وایي چې د طالبانو ټبیان په پاکستان کې درملنه کیږي، نو له دې بل ښکاره ثبوت څه دی؟ لیکوال وړاندیز کړی چې افغان حکومت باید له پاکستان سره خپل تکلیف روښانه کړي. له پاکستان سره د تکلیف روښانتیا په افغانستان کې د جګړې قابو کول دي. او هیواد ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼې کې لیکلي چې طالبان نشي کولای د زور له لارې واک ته ورسیږي. د سرمقالې د لیکونکي په اند د جمهور رئیس وروستی سفر امریکا ته او له هغه ځایه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د زیاتو مرستو جلبول د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نور هم پیاوړي کیږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا تازه مرستې له هوایي ځواک سره د افغانستان هوایي ځواک نور هم پیاوړی کولای شي او هغه جګړه چې طالبانو د قدرت نیولو لپاره پیل کړي داسې ښکاري چې قدرت ترلاسه نه کړي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې جګړه د حل لاره نه ده او هر څومره چې دواړه خواوې پیاوړي شي جګړه ګرمیږي او په پایله کې عام وګړي وژل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
جاوید ما ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلول او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومتریک تذکیرو مساله وه. هغه بایومتریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړي دي اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. مونږ هم د یو نیم کال وه څو روژه وه تا یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو صدارک نه لرو او نو شهیدانو او معلولینو وزارت نه مدا غوښتنه ده او معاونیت نه مدا غوښتنه ده او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د معلولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومتریک تذکیرو ولله خو ضرور ماشونه حواله کړي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخه مخه
مرکز افغانستان وګړو ته دغه دی چې دوی د کرونا جدي نه نیسي او دا کرونا د جن شمېر ځوانان سپین ږیرې سمنګ یوړو نو دغه ده چې د ټولنیز وطن په پام کې ونیسي ترڅو هم دوی د کرونا څخه بچي هم نور خلک
زه خالد لیوال یم له خوست څخه ورور او د خوست